د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه میومنه ز بشیر غواخ مو په دې خبری غړې کې هر کله و ل دولسو څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې به تاسو ته بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو سړنې به هم مطبوعاتي کتنې به هم د دې غړې برخې او ونی ممرکه هم درته نشر کوو خو لکه څنګه چې تاسو خبرې د غړې په اخر او په بخنه وړاندې په اوله کې منگ تاستا خبرون دولا نکاو دا خبرون لپار را سر نجیب آمیر پو سٹوڈیو کی دیر آزی چیتی آنی
وزیر اعظم نواز شریف په نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ګوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد وروستۍ بدامنۍ د افغان ځواکونو د ناکامۍ معنی نه ورکوي او امریکا وایي عراقي چارواکي د داعش خلاف د روسیې ملاتړ نه غواړي. او دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نوموړي پرون هلته په رسېدو وویل د ضرب عضب عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې د غړو سره د ملاقات پر مهال نوموړي د چین سره د پاکستان د پروژو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو باندې رڼا واچوله. په اوسني سفر کې به اټکل دی چې نواز شریف د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړي. د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښته په مینای کلي کې رامنځته شوې ده. دی وایي د چهارشنبې پوره سهار د مخبرانو د راپور پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه ووهله چې هلته د 15 نیولې تر 40 پورې وسلوال پټ ول. د ډزو په تبادله کې پولیسو ته ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی خو څلور وسلوال وژل شوي او نور په تیښته بریالی شوی دی. د پولیسو مشر جاوید اقبال وایي له وسلوالو څخه یو اندازه وسلې هم د دوی لاسو ته ورغلي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل په جمرود کې ټریفیک نظام پرانیسته کړی ده. دوی وایي چې د لیویز ځواک یو شمېر کسانو ته د پیښور ټریفیک پولیس په مرسته تربیت ورکړی دی او د دې بنیادي مقصد د پیښور او تورخم ترمنځ د نوي جوړ شوي سړک باندې د ټرافیکي پیښو مخنیوی دی. په دې اړه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال رادیو ته داسې وویل
چې دا نوې زمنګا جمرود تر خم روډ جوړ شو انټرنیشنل ټریډ روډ ته بده باندې زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نو د سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغوالا ټرین کړه د لیوی فورس والا دی به ان شاء الله په دې روډ باندې غشت هم کوي دی به خپل ډیوټیان هم کوي او دینه بعد بدلندې کوتل ته ایکسټند کیږي او باړې د لپاره به هم د دا څنګه یو پروګرام مونږ کوو.
د جمرود اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل د ترافیکو د نظام به حالي دوی غوره ګام ګڼي او وایي له دې سره به ګډوډۍ ختم او حادثې کم شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري صلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره د مرستو تابع کړي ده. حکومت په هر میاشت سلګونو هنرمندانو ته ټاکلي پیسې ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال لډیو ته ویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے دا به هر میاشت دو ته خپل خپل ایوارڈز ملوئے گی 30,000 روپیز پر منت بدو تو ملوئے گی 500 کسانو ته.
امجد افریدی همدارنګ ویل چې دوی به نشترحال یوازې د هنرمندانو د ډرامو د لوبغاړو لپاره ځانګړې کوي او سیاسي غونډې به د غلطه نه جوړیږي. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته نامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دی. محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی کلا په څیر ستونزې مخې ته راشي خو د ده په وینا دغه ستونزې به موقتی وي او حالات به په قابو کې شي. ښاغلی غنی په تیره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه د بریالیتونو مقدمه وبلله. د افغانستان فراه ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو ولکانو ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د فراه د ولایتي شورا یو غړي ګل احمد فقیري مشال لډیو ته ویلي دي چې دوی د معلوماتو له مخې په پشتېرود پشتېکو او شیبېکو ولسوالیو ښوونځي د طالبانو په امر تړل شوي دي. دی وایي ولایتي شورا هڅه کوي د فراه ولایت د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته هغوی له دې له کاره راوګرځوي. ورته وایي چې دا کار یې د شریعت خلاف دی. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال پرون وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. د امریکا د پوځ یو مشر جنرال جوزف ډنفرډ چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل عراق ته تللی وایي عراقي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې هوایي مداخله به امریکا په فوري توګه دې ته اړ باسي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد له تیر سبا نه یو کال راهیسې پیل کړي هوایي عملیات پای ته ورسوي. د عراق وزیر اعظم چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د پرمختګ کار کولو لپاره تر فشار لاندې دی د اکتوبر په پیل کې ویلي چې هغه به د روسیې د هوایي بمبارۍ هرکلی وکړي، خو اوس جوزف ډن فډوای وروسته له هغې چې نوموړي په دې اړه د امریکا اندېښنې د عراقي چارواکو سره شریکې کړي نو وزیر اعظم حیدر العبادی او د دفاع وزیر خالد العبیدی ورته باور ورکړ چې دا مهال دوی روسیې ته د ملاتړ لپاره څه ډول غوښتنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکونکو په روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو پیښو مخنیوی کړی دی. نوموړي پرون په کرملن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی استخباراتي ادارې اف اس بي په روان کال کې د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 568 وسلوال گرفتار کړي او 112 نورې وژلې دي. د پوتین له وینا څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې په مسکو کې د یو ممنوع اسلامي ادارې حزب تحریر شل غړې نیولې دي. د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نوموړې ادارې یو مرکز هم تباه کړی دی. چارواکي وایي د حزب التحریر خفیه مرکز د نامعلومو اسلامي وسلوالو د کومک او د نوو کسانو د راجلبولو لپاره پیسې ټولولې. دا تر دې غړې زمون خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 104.50 اخستل کیږي او 104.80 خرڅول کیږي. یو ایرو 104.43 او 104.50 یو پاوند 104.80 او 104.80 یو عرب اماراتو درهم 23.40 او 23.80 یو سعودي ریال 20.80 او 20.80 یو افغاني 1.80 او 1.30 او 2.20 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخستے کی گی او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نزیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ته څنګه د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د امریکای په دوره دی. څېړونکو محمد تقی وایي له دې سفره د ډیرو خو نتیجو تمه نه لري ځکه چې بهرنۍ پالیسي د پوز په لاس کې ده.
پاکستان جی کمیٹی جی دا طالبانو دا ختم کیو. طالب چی کم دے لاہور او کراچی دا پارم بد دے او کندھار او کابل او کندوز دا پارم بد دے او دا سوچ پاکستان تا پکار دے.
عوامی نیشنل گن وای د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د تحریک انصاف حکمران گن پخوخه د دوی ل سینیټری ستاره ایاز څخه سیاسی انتقام اخلی او پر هغه لګیدلی د درغلې او تورونه به بنیاد دی.
دوی چکم طریقہ کار کی دا بالکل سیاسی انتقام دی او ذاتیات دی او چکم خلق پر ذاتیات راشی بیا من پختانی ہو دا دوی چکم ہم کوشش دغی مقابلے تا ولاد بی.
دا خیبر پختونخوا خزینہ فعالان وی حکومت دی پالیسی جوڑولو کی میرمنو تا ډیر برخور کی
خو پر چمګا قبایل کم چې دمګه خويندې دي اغه مونږه وړاندې رانه ولونو اغه پرې د کم دمګه قبایل خويندو مسائل نشي حل کېدی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو اولنی رپورټ ته بور شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو څلور ورځنی دوره د امریکای سرخار واشنگټن ته ورسید. نوموړی هلته میشت پاکستانیانو سره چې اکثره یې تجارانو خبرې هم کړې. نوموړی وویل چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر سم ځپلی دي. نواز شریف بعد امریکای د ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځین غړو سره د افغانستان د امنیت د سولې د خبرو نیوکلیر انرژي او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې هکله رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې د غلطه میشته پاکستانی ټولنی یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دعوه وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي. ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي. د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داسې حال کې د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، ایټمي وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوی ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دې وی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره له خپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیستی. اوریدونکو هم دې سره اړوند یو مرکه درته دروو. تمه ده چې د امریکې د ولسمشر پر شمول نور لوړ پوړو چارواکو سره به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلولو، قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې د محفوظو ځایونو د ختمولو او د پاکستان د نیوکلیر وسلو د زغل او په تیزۍ سره د جوړولو په اړه راپورته شوو اندېښنو خبرې کوي. امریکا میشته څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي که نواز شریف د واشنگتن د دورې په مهال هر وعده کوي د پوز له خوښې بغیر به یې عملي نشکړلې. د ډاکټر تقی سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې له دې دورې څه توقع لري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي بیا چې میا صاحب واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سرلخکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروسته یو جرنل دا خو داسې دی کنه چې هغه یو انګریزي ګردو شپرون د نگرانی لپاره څوک ورته روان وي. دې سره د هغه ایجنډا طی کول والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د سدباب دپاره د پاکستان د ځواکونو طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه را ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره غي پیشبندي پیشبینی کوي. آیا میا صاحب نواز شریف داسې واک لري چې هغه ته دا معلومات هم وي چې دا کوټه کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا؟ زما داسې یقین دی چې طالبان هغه ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم
به ورته نه. د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز داده چې پاکستان په دې روسیو کې بیا بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت هم ورته تیار شي. خو افغان حکومت وایي چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو. دا غینه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه ګڼئ چې دې کې داسې څه مثبتې نتیجې مخې ته راتلی؟
دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا ښاغلی غني چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دے دا کم سینچوریز دی جی کمیڈی دی دا طالبانو دا ختم کیو زما خیال دی دا پلیٹ فارم چ دے دا پائیدار پلیٹ فارم دی کپدے باندې خبر اوشی نو خبر به یو صحیح طرف تلاش اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکای ته دا انډیا ورکی کساسو پام بیو دور دی مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې مون خو خبرو ته تیار لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروگرام تیار شو ور سره بالکل د پاسه په طالبانو په دا خو د سړي چې سو ورته اشاره ورکړي چې شاب وستم بیان ورکا چې دای بل تر راشه دلته بل چې مون خو طالبان تیار کړ مون خو مریتم راوستي مون خو ورته کینو مون طالب چې کوم دی لاهور او کراچۍ د پارم بده او کندهار او کابل او کندوز د پارم بده او دا سوچ پاکستان ته پکار دی چې هر اوباما چې هر رنګي پاکستان سره خپل بایلیکټل خبرې کوي هغه د غي ذمہاري ده خود افغانستان په حق کې کوم خبره کوي هغه کې اوور رائډینګ اپینین اخیری اپینین د ښاغلي غنی د افغانانو د افغان لوی جرګې د افغان ولسی جرګې
مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان د پاغې باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزۍ سره چې کم دوی دغه جوړی د اټومي وسلې دا ډېرې زیاتې د امریکي څېړنکارانو په وینا خطرناکې دي. تاسو ګڼئ چې دغه سی یو لوزنامه کېدل امکان لري؟
په دې راتلونکي ورځو کې لوزنامه خو به اونه شي خو خبره به دې باندې به شروع شي. یقینا چې بندیزونه او د هغې کوم غم دي هغې باندې به خبره کېږي. یو پاکستان چې کوم چیټر او خبرې او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دریځ ویو لري په پاکستان کې هغې چې کوم قسم مضامین کې هغه دې ته تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولګولي شي د امریکې لړخه
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
دې را سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څه په نوم مسلسل تعلیم ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده زموږ په درن
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند سنېټري او پخوانی صوبایي وزیر ستاره ایاز د پېښور هایکورټ دغه فیصلې هرکلی کړی چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې لغوه کړی. پرون پېښور هایکورټ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دی د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي وو چې ستاره ایاز په تېر صوبایي حکومت کې د ولسی خیر ښېګڼې د وزارت په مهال درغلۍ کړې او د هغې د نیولو خبره یې کړې وه. عوامي نېشنل ګوند دا تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یوه کاروایي بولي. زلاند یوسفزی په دې هکله نور تفصیل دروري چې د یاد ګوند د غړو د مظاهرو پر غږ شروع کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند سینیټری او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولې وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پېښور هایکورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب لقامی ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهره وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنی سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټه وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دای ما به څه کماله چر را لګل دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شې دي ما جواب ورکړ هغه وخت کې لادامات نه به چې دای نوټیفیکیشن نه شي. یو داسې احتساب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شي دي هغه ما ده ته پوس کوي چې دا دا داکړي په خپل د خپل ځانو پوری چا غي سکے دي ګور زما تر وړو کې زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا او چې شاید دا خزه ده نو راځي چې دا په ټوله نه زما په خیال وای چې آسان ټارګټ دی نو راځي روبه او چې دې کنه دای په دنیا ته دا خېږي موږ په خزه گرفتار کړو.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته دا خو چپسته یودری کی کنزل دی ورکرانی وائلنٹ لو اما غی حکومت ته الزامونا یو شه بل شه بس دا میڈیا ٹرائل او دا خلکو جامو ته شوت کول دا خلکو عزت دار خلک بیزه ته کول دا ردی منشور دا ردی کار دی ته دی چکم طریقه کار کی دا بالکل سیاسی انتقام دی دا ذاتیات دی او چکم خلک په ذاتیات راشی بیا مون پختانی یو دا ردی چکم هم کوشش دی غی مقابله ته ولاړ وی ان شاء الله کی خیر دی کدا خیال کی شوب ته گرفتارانی
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نېشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو سو وار په خپل بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبدار او خپلواک کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
ورودن کو تاسو مشال ریډیو ریز مخبرونه په mashalradio.com هم شته. د پاکستان د سنټ قائمه کمیټې تریبي غونډې وروسته لمنتي چارواکو غوښتي چې د قاچاق یا سمګلینګ مخنیوي دی وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت تر پوښښ لاندې کیږي. د سنټ د قائمه کمیټې په پرنی غونډه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو قاچاق یا سمګلینګ له وجې ځکه په میلیونونو روپۍ دواړو هیوادونو ته تاوان اوښتی چې دا شیان په پټه وړل کیږي او له وجې یې ټکسونه نه حاصلېږي. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل لري.
اسلام آباد کې د نخې په ماخام د چیرمن سینیټر سلیم مانډوی والا په مشرۍ کې شوی غونډه کې د ایف بی آر چیرمن طارق باجوا انکشاف وکړو چې تیرو نهو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو تورخم او چمن او د پاکستان او ایران په پولې باندې د 15 ارب ډالر کاچاک یا سمګلینګ شوی دی. د نوموړي په وینا چې یوازې په کال 2014 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په نامه 40 ارب روپو کاچاک شوی چې پکې د خوراکي توکو په ګډون ګاډي او نور شیان شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې د مخنیوي لپاره به بارډر سیکورټي فورسز جوړول پکار وي. په کومه چې د قائمه کمیټې غړو حکومت ته هدایت جاری کړه چې د دې سمګلینګ د مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي او دې کې د ککړو سرکاري چارواکو پر ضد کاروایی هم وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر محسن عزیز وي
دا ویل دي چې او دا سمګلینګ کیږي لګیا دی او دې باندې موږ کوشش کوو لګیو چې دا کم دی دا اشار کو دې باندې کسانو زیاتو لګو او چکم دے داسې اگریمنٹ افغانستان سره وکړو چې د دې ډیوټي چکم افغانستان کې دی هغه بالکل پاکستان کې دی اخسلې شي هغه تمام آرام شي هغه د پاره موږ بدا کارو کې داسې کار خبره شي او هغه ته موږ ویل چې جی تاسو به شک کسان وغیرہ تاسو ځان ته زیات کې دا چې دا خو نقصان دی دا نقصان کوم کم دی هغه کوشش وکړي چې دا کور شي.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو ته ځیکار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت په پولو باندې توجه ورکړه او د کاچاګ د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تجارت نور هم سیوا شي او فائدہ به یې اولسونو ته ورسی. نو موري زیاته کړه
اصل کې دا چې افغانستان بین لاک کنټری دی دا غیر خپل سی فورت نشته نو دیو جن کم سی یو ان ریزولوشن دی او دا وی نه دی ته یو سټیټس اف کلچر افغان ترانزټ ٹریڈ او دا افغان ترانزټ ٹریڈ هغه ډیر دې مچ یوز غری کیږي او تاسو په خپل سوچ کې کنا چې کله د 35 بلین سمګلینګ کیږي جس بای لیټرز د دوه ملکونو په مینس کې نو د دوه ملکونو اکانومي ته به څومره نقصان دی نه رسي پر اس کا گورنمنٹ اف پاکستان په دې باندې سټریک ایکشن باندې او دوانا تورخم او چمن بارډر په دې دوانا باندې اغي سمګلینګ بند نکړي نو دا په خپل سره په نیر فیوچر کې به خاص کر زموږ مینفیکچرینګ سیکټر چې دا سروایوول نشي کولای دې کې گروث نشي راتلی.
یاد دي چې د روان کال په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان د کال په سر تجارت 2.5 ارب ډالر وو. دغه دوران د پاکستان او افغانستان جوائنټ اکنامک کمیشن خپلو کې صلاح شول چې دا تجارت به د کال 2015 تر اخره 15 ارب ډالر ته رسولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ته معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي تا پام کوا
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته په داسې حال کې چې د پاکستان پر پوز همیشه د نیوکی کیږي چې د منتخبو ملکی حکومتونو په چارو کې لاس وهنه کوي د غلطه وی غیر سرکاري ادارې په خپل تازه سروي کې داوا کړي چې جمهوریت ډېر پیاوړې شوې ده آیا رښتیا هم همداسې ده آیا د پاکستان پوز د ملکی حکومت په داخله او بهرنو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی ده په دې اړه د مجید بابر رپورټ
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې داوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتلا پیاوړی شوی دی په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې له وجې جمهوریت پیاوړی شوی دی نو نوموړی وایي
لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو خو د 2008 کال راهیسې په ریښتونی معنی کې جمهوریت راغلی دی مونږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامدار کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډېره ذهني پختګي راغلی ده
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نمو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپل فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نه وي
دا دواړه خبرې لازم او ملزوم دي پاکستان کې چې څنګه پخوانی حکومتونو حکومتداری کوله همغه سي اوس روانه ده او دا یو ارتقائی عمل دی د کی به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلارې جوړولو کې آزاد وي زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه یم خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوې ده
دی وخت پارلیمنت چې بالکل بے اختیار شوې ده بي ام لکه د الیکټډ ریپرزنټټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د سندای زور زیات دی په اسلام آباد باندې کوري چې کله موقع ملو شوې ده نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوري پاتیانې دي نو هغه کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملو شوې ده نو سیاسي پاتیانې او د جمهوري سوچ پاتیانې هغه دا جمهوریت ته او پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی او چې کله بیا دغه کنټرول هغه شوي دي یا د ټوپک په زور باندې یا د بوټ په زور باندې کار شوی دی نو موږ کتلی چې موږ شاته تللي
خو کارپو حسن عسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادی ډانچه خوشتون لري خو جمهوریت په ریښتونی معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی
ګوره که موږ د جمهوریت د بنیادی ډانچې خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري منتخب وزیر اعظم هم شته حکومت داری روانه ده او سیاسي ګوندونه خپل فعالیتونه کوي خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوندې پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی
کارپو حسن عسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نه وي هوارې کړي تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوا نشي کولی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري دولسنی مې بجې شوې دي نجیب امیرام سټوډیو کې راځي د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان وزیر اعظم چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی، نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نوموړي پرون هلته په رسېدو وویل د ضرب اعظم عملیاتو ترهګرو ملا ماته کړې ده. د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښتې په مینه کلي کې رامنځته شوي او له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم لاسته راوړي. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن لخوا د درغلۍ تورنو سره مخامخ شوی پخوانی صوبایي وزیره او د پاکستان د سینټ اوسنۍ غړې میرمن ستاره یاس پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل پر ضد یې لګول شوي تورونه ناسم دي. پرون پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لسګونو پلویانو د میرمن ستاره یاس په حق او د احتساب ادارې پر ضد مظاهره هم وکړه. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته ناامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دی. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی کلا په څیر ستونزې مخې ته راشي، خو د نوموړي په وینا دغه ستونزې به لنډمهاله وي او حالات به کابو کې شي. د افغانستان د فراه ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. خو ځایي چارواکي وایي دوی د ستونزې د هواري لپاره د طالبانو سره په جرګه بوخت دي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جنرال جوزف ډنفرد پرون په عراق کې وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو ممکنه پیښو مخنیوی کړی دی.
اوریدونکو نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وای او سم له سراج زهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو د زینو ورسپانو د ادارو غټی کور
نن د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پانی خپل اداري د فاټا په عیني حیثیت بدلولو باندې لیکلې او وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو لپاره د فاټا سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مظاهره اعلان کړی دی. د اداري په وینا کې د فاټا سیاسي ګوندونو مظاهره یا احتجاج کوي ودی کړی ځکه چې دا د دوی جمهوریت حق دی، خو که لدی وړاندې دا مسله په غور فکر او مشورې سره هوارې دي شي نو پکار ده چې لومړی دوی په دې مسله باندې سلا وکړي، ځکه چې د دین هیڅوک انکار نشي کولی چې قبایلی سیمې دې په قومي بهر کې راوستل شي چې قبایلی ولس ته هم لکه د نور پاکستانیانو په رنګ حقونه ورکړل شي. اداریه زیاتوي بل پلو کا مونږ وګورو نو تر اوسه د فاټا ولس ته د صحت او تعلیم اسانی هم په سي توګه نه دي ورکړل شوی او نو ورته تر اوسه د روزګار ورکولو سوچ چا کړی دی، نو په کار د چې دا مسله هم په نظر کې وساتل شي. اداریه اخیر کې لیکي باید چې یو داسې طریقہ جوړ کړی شي چې فیصله د فاټا اولس پخپلا وکړي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او کزان له صوبه غواړي باید چې اولسی رايو ته خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا یو ګرانه او کړګېچنه مسله ده. بل پلو جنگ رسپانې خپل ادارې په کوټه خار کې د ترهګری په پیغه باندې لیکلې او وایي چې په کوټه کې یو وار بیا ترهګری سر او چت کړو چې د مسافرو په یو بس باندې بمی برید وکړې شو چې لکبل یو شمیر خلک وژل شو. یو وړاندې لیکي وخت په وخت په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو نه داخکاري چې ترهګر لاوس هم توان لري. ادریه سے طبي بل پلو له دې پیښو داسې هم ښکاري چې دې کاروایانو کې بهرني لاس ککړ دي او پاکستاني قوم له تشویش سره مخ کوي. ادریه اخیر کې لیکي باید چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د ریاست او لستر منځ یووالی نور هم مضبوط کړي شي او د دې سره سره استخباراتي نظام دومره غوره جوړ کړي شي چې څوک هم دارنګ پیښې کوي چې لاس لوړاندی ونیول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وسم نړیوال مطبوعات درورو فارن پالیسی مجلې په امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سفر په حق له مقاله لیکلی دا ویلي دی چې امریکایي چارواکي به ضرور له نواز شریف څخه پر خپل خاوره د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه پوښتنې کوي. بلخوا رویټرز خبری اژانس په دې روسیو کې په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په اړه لیکنه کړې دا ویلي دی چې لا هم افغان ځواکونه ډېرې روزنې ته ضرورت لري. اسرائیل مومند د دې دوړو مقالو غټک درته وایي.
فارم پالیسی مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په مهم وخت کې د واشنگتن دوره کوي. پاکستان په هیواد دننه د ترګری پر ضد سخته جګړه باندې بوخت دی. په امریکا کې د 2018 کال د ولسمشری ټاکنو کمپاین روان دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 2018 کال په پای کې به 15,500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. امریکا به غواړي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې په میشتې حقاني شبکې فشار راوړي. ډیری فردي عقیده دي حقاني نیټورک چې پاکستان یې په افغانستان کې خپل اساسه ګڼي دا هیواد ورسره مالی مرستې کوي او د دغې ډلې وسلوال بیا په افغانستان کې د ناټو پر اهدافو بریدونه کوي. خو په دې معامله کې د پاکستان په اړه د امریکا برداشت کې کمی او زیاتې لیدل کیږي. یعنی چې کله د پاکستان امریکا ترمنځ اتحاد ته ضرورت زیات وي نو بیا د حقانی وسلوالې ډلې مسله یو خواته شي، خو چې کله د پاکستان او حقانی شبکې اړیکې ډېرې زیاتې واضح او ښکاره شي نو بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا سبب کیږي. بلخو رایټرز خبر ایجنس لیکي جرمني، ترکیه او اټلی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو موجوده شمیره برقرار وساتي. دا خبره د ناټو لوړ پوړو چارواکو د ګل پوره زروستل هغو کړي چې امریکایي حکومت په افغانستان کې د خپلې سبان دي 14 کالو پوځي موجودګۍ د غزولو اعلان وکړ. د لږ وخت لپاره د کندوز خار سکوت د افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یوای باید د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. په اروپا کې د ناټو مشر قومندان ویلي دي هغه پر دې باور دی چې د ناټو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو سره یو ځای خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي. د ده په خبره پر دې لا هم خبرې روانې دي چې څومره سرتیری پرېښودل شي، خو د ده په خبره د ځواکونو په پرېښودو کې هیڅ شک نشته. د ناټو د شاوخوا 40 هیوادونو 6,000 مضبوط ځواک چې د افغان ځواکونو د روزنې په میشن کې مرسته کوي کله یې هم له دې هیواده د وتو اخیری نیټه نه ده ټاکل شوې. خو یو درېمګړي چارواکي ویلي دي چې د دسمبر په لومړیو کې د ناټو د بانو چارو وزیرانو په کېدونکې غونډه کې پر دې اړه د یوې رسمي پریکړې امکانات شته دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که څه هم د افغانستان د جګړې میدان د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم یو ځل بیا په مطبوعاتو کې ډیر راڅرګند کړ، خو د نوموړي سیال قومندانان په پام کې لري چې د یوې شورا په جوړولو سره بل مشر ځان ته وټاکي. په دې اړه رویټرز خبری اژانس رپورټ خپور کړی دی چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د داعش ډلې د پیاوړتیا لپاره لار پرانستلی شي. تفصیلي فریبا ظاهر درته وایي.
څونه وروسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوی بریا ترلاسه کړه، یو شمېر مشهورو طالب قومندانانو چې د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي، له یو بل سره لیدنې کتنې کړي او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځانته وټاکي. یو شمېر دغو قومندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت د لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور نوم د نورو قومندانانو ترمنځ وتلېږي، او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پوښتنې راپورته کړې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د ملا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه له پلویانو سره په سنگرونو کې په مخامخ سي که څنګه. بله پوښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري. د رویټرز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولای سي درېمې ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیاوړي کېدو زمینه برابر کړي او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل شوي وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو له لارې حل کړي. څه موده وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یوه تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمېر طالب قمندانانو لکه ملا عبدالقیوم ذاکر له هغې سره مخالفت ښودلی و. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غنی تېر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
از هر عالم دین از هر متنفذه
د وی له هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سولې او ملي پروسه ده. موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمېږو. خو د جګړو په بیه باید پوسو.
اما قیمت جنگ باید بده.
د سولې بهیر چې لومړی پړاوې په اسلام آباد کې ترسره سو د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرولو سره وڅنډېده. د مولا اختر محمد منصور د مخالف ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی ویلی و چې ډېر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم ویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یو اجنډا سته او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او مولا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د ملا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قمندانانو په ډله کې عبدالقیوم ذاکر دی چې د پخواني مشر ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. ملا حسن رحماني، ملا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخواني وزیر ملا عبدالرازق شامل دي. دوی ټول پیژندل سوي او بانفوذ قمندانان دي او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخواني مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
د سولې پر لور
مش خپل خاوره
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو دا وخت د قبلي سیمو یا فاټا د انتظامی حیثیت په ممکنه توګه د بدلولو موضوع ډیره توده ده. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران غواړي چې فاټا ته جلا حیثیت ورکړل شي خو اکثریتي ګوندونه د فاټا پارلمان غړي او مشران بې غوښتنه کوي چې دغه سیمه دې په خیبر پښتونخوا ورګړه شي. کوم ګوندونه او مشران چې نن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو په حق کې دي دوی څو کاله مخکې د دې کار مخالفت کوي. پښتنه دا ده چې دوی په سوچ او دریځ کې ولې بدلون راغی. عبدالحی کاکړ د دې پښتنې د جواب موندلو کوشش کړه.
د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون دغه بحث له هغه وروسته نور تود سو چې د فاټا پارلمان غړو تیره میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټ کې په دې اړه یو مجوزه قانون جمع کړی. د فاټا د پارلمان غړي له څوارلس سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد او زیاتره قبایلي مشران د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو په حق کې دي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې مشران غواړي چې فاټا ته دي جلا قانوني حیثیت ورکړل شي. څو کال وړاندې هم د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو وړاندې سوی وو خو د عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټي پرته د فاټا پارلمان غړو زیاتره قبایلي مشرانو او سیاسي پارټیانو د دې تجویز مخالفت کړی وو خو هم دوی نن حمایت کوي. پښتنه دا ده چې داسې څه وسو چې دوی خپل سوچ او موقف بدل کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټانې دا وجه بولي
وجه میډیا دا وجه ایجوکیشن دی و وجه آی ڈی پی سی میڈیا شولا نو خلک چې کوم دی په غو کې اویرنس راغی او د خلکو فشار دومره زیات شو چې نن او د خلکو ناره دومره تیزه شولا چې نن هر سره په دې باندې پوښتلې دي که ما د دې مخالفت وکړو نو زه به تباه شم په سلسله ول باندې په قبایلو کې.
خو لا کرمې د قومي اسمبلی په خوانی غړي حاجی منیر ورکسی بیا وایي هغه ګوندونه پارلماني غړو او مشرانو چې څو کال وړاندې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کولی نن یې حمایت ځکه کوي چې د پوینه د پاکستان فوج داسې غواړي.
اصلی خبر لیا دا دا کنا اوس پوری تو فاتا کی ہر قسم چینج رکھ لے کنا ہر بھی مخالفت کو دا ہر بھی بلغ ہوتا سکل ہر بھی نہ ہوتا نمبر با کنا لے والو جنا نہ دمنا تو کور ملک با والو ہر شو با والو اوس ہر بھی ہولی سے چینج ہوشی بلکہ وہ بکیدا یہ پلان یہ کرا دا کنا تو جوان او سپیک ایف ار دا کو 2016 ابتدا کی فاتا کی شامل ہے ممن خیبر اور ریویو کرما دبو 2017 سٹارٹنگ میں شامل تھی نات بجے اس طرح نو سوچ رہے تھے دبو 2018 سٹارٹنگ میں ادھر فوج بالکل واقعہ دا اور فوج ریمیت فوج میں دخل کو جنہوں نے چینج
خو اخونزاده چټان ل دې خبري سره اتفاق نه کوي چې ګواکې فوج غواړي فاټا په خیبر پښتونخوا غاډه کړي. البته کله چې ل باجوړه د قومي اسمبلی غړي شابودین خان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قانون مسوده جمع کړه نو ورسته مشال ریډیو تول چې فوج د دوی د دې ګام حمایت کوي. ل باجوړه د قومي اسمبلی یو بل غړي حاجی بسم الله خان بیا بیل دریز لري. دی وايي د اکثریت په سوچ کې بدلون ذکر راغلی چې خلک نور د فاټا له موجوده حالت تنګ شوي دي.
بدلون یا تبدیلی راغلی نه دا غواړي موږ د دې څه به سره حق جوړیږي په کار د چمنته صبحی ستونه راکی پاره کې د موږ د سلیکټ ممبران جوړیږي نو صبح موږ ته نږدې ده موږ ټول د افسران زمونږ صبح نه راځي فاټا ته ار څه انت راځي نو چې انت زمونږ आवाज په سلیکټ کې جتیږي او دا کی اور ستی موږ باندې ډېر تکلیف نه دی او ډېر دا دی چې د موږ ډېر چې اسلام آباد کې پارلیمنت کې بل ځای کې په دونا فائدہ نه کوي لکه څنګه چې په دې وکه وفاده کوي.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې شایي حکومت او نور قوتونو د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت په اړه وار لمخه فیصله کړې وي خو پر دې موضوع جرګې مرکې غونډې او بحثونه د دې لپاره کېږي چې د خلکو په یو خاص سمت کې ذهن سازي وکړل شي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مورید اوریدونکو پام دی اړه تاسو یو بل رپورٹ هم دراورو لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې ځینې سیاسي ګوندونه په دې وروستیو کې خپل دریز بدلی او په دې د دې په حق کې دي چې د فاټا سیمه یا قبایلی سیمه د خبر پښتونخوا یا سر یو ځای شي یا د ځان له صوبه کړل شي خو دوه لوی پښتانه قام پرسته سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په راتلونکي کې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په اړه سره یو نظر نه لري. په دې اړه د اسرار عالم مومن رپورټ اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بیل خای د رواني میاشتې پر شپږویشتمه بحث پیل شي. د استازو په خپلې قانوني مسوده کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي خو ځینې قبایلي مشرانو په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بیل مخالفت کوي. همدارنګه د پاکستان دوه لوی پښتانه قام پرسته ګوندونه هم پر دې اړه خپلو کې سره اختلاف لري. د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه ده او باید چې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي.
پاکستان چې کوم ده نو هغه عوامي نېشنل پارټي د پښتونخوا یو حصہ ګڼي او که تاسو د عوامي نېشنل پارټي آئین وګورئ نو هغه کې هم پاکستان د پښتونخوا ایشاده او د کچه بار بار اسفندیا خان دا خبره کړی دا چې مونږه دا چې کوم لکیره راخلی شوې دي د پښتنو په خاوره باندې نو دا مونږه دا انګریزانو راخلی لکیره دي دا نه مونږ مخکې منلې دي نه اوسې منو.
بشرا ګوهر وایي قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا نه جدا کېدونکې برخه ده. خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالروف بیا وایي کچېرې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي نو د غسیمې په خپل جزوي آزاد حیثیت له لاسه ورکړي.
منځنۍ پښتونخوا چې دا په خپل یو پښتني وطن دی دا په خپل خپل پښتون په خپل مابین کې خوندې ده. ما زړه دا خبر کوم چې دا غو نیم خود مختار حیثیت دې کم قائد اعظم محمد علي جناح او د پښتونخوا دا غو وطن د مسلمانانو تر مابین کوم لیکل وسوي دی کومه معاهده سوي دا هغه معاهده په تناظر کې پکار دی چې ودی خپل حق ورکړل شي. هغه عکس د نور پښتونخوا وطن ته للا ساختل سوي دی.
خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود بیا وایي قبایلی سیمې کله هم آزاد نه وي او نه دي. د په خبره د آزاد قبایلی استعلا څخه تل ناوړه ګټه پورته کړل شوی او رده په خبره پوز د سیمې یوازې د خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره کارولې دي.
زه جبر کوم چې مونږ قبایل ته آزاد وایو یا دې حیثیت ته آزاد حیثیت وایو یا دوی ته آزاد خلک وایو. دا د یو پولیټیکل د یو پولیټیکل حیثیت چې څومره وو او بیا نن خو د پولیټیکل سره چې په خړو جامې ونه چې کم حیثیت دی نو دا تتنم قابل قبول نه دی. ځان له صبح د سره نه ممتاز ده. واحده لا د خبر پښتونخوا برخه دی او د خبر پښتونخوا برخه دی ولې نشي جوړه اخر د زمونږ د خلک نظام دی. د خبر پښتونخوا سره دی زمونږ د تعلیم نظام چې دی د خبر پښتونخوا سره دی زمونږ د تجارتي نظام چې کوم خبر پښتونخوا سره دی زمونږ د استوګنې نظام چې کوم دی یو کور کې څوک دوه کور دی یو کور
سیدالله مسعود طبیعي پښتني سیمې په څلورو برخو کې ویشل شوې دي. نو د په خبره کچرې دوه پکې یو ځای شي نو ښه خبره به وي او دا به د پښتنو په ګټه وي. دا وایي وخت راغلی چې عوامي نشتل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپلو کې سره کښېني او قبایلي سیمې له افسیار خلاصي او په جدید جمهوري نظام ورګډې کړي.
اردوونکو په همدې اړوند یو بل رپورټ دراورو لکه د اسرار العالم مومن په رپورټ کې مجو اوریدل د قبایلي سیمو د حیثیت د بدلون لپاره د هلې ځلې روانې دي. خو په دې کې هغه کسان چې د دې سیمو سره تعلق لري او بې کوره شوي دي هغوی څه نظر لري؟ آیا هغوی غواړي چې د دوی سیمې بدلون پیدا کړي او کنه دوی غواړي چې اول خپل کورونو ته لاړ شي بیا وروسته د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه خبرې وشي؟ په دې اړه د بروال کاکړ رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې شوې دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغېز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل شوو خلکو لپاره ستنېدل لومړی توپ دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل شي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډي تول چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا هغه یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون لپاره اخیستل شوی دی ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دی او که سبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي. که یوه مخکې شي مونږ په خوشحالۍ خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 2 لک خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي. خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آز په پښتونوالۍ سي په وروالۍ سي خو موږ بالکل یو وینه غوښه یو چې موږ دوه د صوبې په تور باندې بزر تا دا وایو چې بالکل موږ فاټا د چې موږ دوه په صوبا کې ورته شي خو په شرط دغه چې ورته د بل غلامي نه کوي چې کوم لیډران د موږ ولدي اپا خپل چې موږ په خپل بشو ځان و درول و غواړي په دې شرط باندې نه زه دا وایم چې موږ په دې باندې متفق یم په دې باندې خوشاله هم چې موږ چې موږ په صوبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال راډیو ته ویل چې دوی یو پلو تر هر څو وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي او بل پلو د دې په حق کې نه دی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې شوی دی او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون پیښور کې یو کانفرنس کې په ټولنه او سیاست کې د ښځو ځوانانو پر رول خبرې وشوې. برخوالو وویل چې په کار د ښځو په وړاندې تعصب ختم شي او د پالیسیانو په جوړولو کې باید ځوانانو ښځو او سړو ته ډېره برخه ورکړل شي. خالد خان یې په اړه رپورټ لري.
دا نه پورس پیښور کې د زنانو ځوانانو او اقلیتونو په حقوق را بلل شوی. دغه دستوره کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې په پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې زنانو او ځوانانو ته سیاسي، مدني او معاشي حقوق ورکړل شي، او د خیبر پښتونخوا حکومت ته د ځوانانو لپاره په سمدستي توګه یوت پالیسی اعلان کړي. پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه نعیم مشال ریډیو ته چدوی بډیر زر صوبائی اسمبلی کې په زنانو د تشدد خلاف یو قانون سازی کوي چې زیاته ګټه به کلیوال زنانو ته رسی.
یو ډومیسټک وایلنس بل لري چې د وجوهات د وجنه پندنګ د خوابو اسمبلی ته انشان راځي. د خواتین چې څومره حقوق دي، که تعلیم دي، ارلی مریج دي یا بای فورس مریج دي، چې څومره خواتین سره ریلیټډ دغه دي، هغه په یو بل کې مونږ سمیت کړی دي.
دا قبالی سیمو سره تعلق لرون کی او دا پیښور په هنتون یو زده کوونکی مهرین افریدی وویل چې دا بده مرغه په قومي اسمبلی او سینټ کې دا قبالی سیمونه د سړو نمائندگی خوشتا، خو بیا قبالی زنانو د پاره محسوس چوکې نشتا.
خو پر چمګه قبایله کم چې دمغه خويندې دي، هغه موږ لجسلیټیو درانه ولو، هغه موږ اوران درانه ولو، نو هغه پرې د کم دمغه قبایله خويندو مسائل نشي حل کېدې، ځکه چې څو پرې هغه مسائل موږ په نېشنل لیول باندې چت نکو، نو څوک هغه आवाज پورته کوي.
دا شان د مدني ټولنې یو غړی طاهر کلیم وای چې پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه قبایلی سیمو کې زنانه هیڅ سیاسي حق یا د اوټ اچولو حق نه لري.
پولیټیکل رائټس خو چې د تفی میز ته داغه طریقې سره نه دي ملاو، او نه ورته سیو رائټس ملاو دي. زمونږ زنانو ته اسپیشلی چې مونږ دا وګورو پولیټیکل رائټ کې د ټول نه امپورټنټ رائټ داغه ته د ووټ ورکولو رائټ دي. کم زمونږ خیبر پښتونخوا کې د ریسنت کم الیکشن چې شوی دي، لوکل باډیز الیکشن شو یا زمونږ نور الیکشن شو، داسې ډسټرکټ سم رپورټس راغلي چې حالت یو زنانه ووټ نه نیور کړي.
د میاں راشد شهید فاونډیشن یو چارواکي سلیمان وای چې مقامی حکومتونو کې د ځوانانو او زنانو لپاره محسوس چوکې اعلان شوی، خو بیا د پرمختګ کارونو او نورو فیصلو کې د دوی څخه خاص برخه نشته.
په لوکل باډیز کې د یو برخه ورکړې و، یو ته چې پاغي باندې هغه راشي او هغه برخه واخلي. بیا کومه وګورنو په اپر لیول باندې چې کوم او سلیکشن یا الیکشن شوه دي، نو په دغه کې چې کوم کسان ناغري، نو په هغه کې د بر لیول چې کوم خلک وي، د دوه په دوه کې ني د پخپلو کې فیصله سازي کوي. په دې کې خو نو وومن انوالو کېږي، نو یوت انوالو کېږي، نو موږ ستمه لري لیشو چې په دې کې به یوت اواز مخه تراشي.
دا یادونه ده چې په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمېر ځوانانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، پرون په پېښور کې په نشتر حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت ځینو هنرمندانو ته نقد پیسې ورکړي، نامونه ورته ورکړل، او به ویل چې دوی به کوشش کوي چې د اړو هنرمندانو سره مرسته وکړي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سه‌شنبه په ورځ په پېښور کې د موسیقۍ، ډرامو او فلمونو هنرمندانو ته د مالی مرستو ورکولو دستورې ته په خپل وینا کې د کلتور او سیلګرۍ لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد افریدی وویل چې په نشترال پېښور کې به په سیاسي هلو ځلو بندیز وي، او په نشترال پېښور کې به د فنکارانو لپاره هر ډول سهولتونه برابروي.
په نشتر حال کې سیاسي اکټیویټیز بند کړي، په دې باندې به سټیج پروګرامونه هم کېږي. ان شاء الله دوه میاشتو بعد چې تاسو راتو نشتر حال به د صوبې یو هغه ځای نه جوړو، ان شاء الله چې خلک روچی د ته ویزیټ کوي او فنکاران روچی د کې خپل فن مظاهره کوي.
په پښتونخوا کې زیاتره فنکاران په پوخ عمر کې د یو شمیر ستونزو سره مخ وي او خپل کورونه هم نه لري. د لړکی هنرمند اکبر حسین او زنی نور پنکاران وای
صاحب لکه مخ کی عمر اوس کا فډیر فرق ده. یواز زمانہ ټولو فنکارانو مخ کی دا و چې دا موږ ځوانې کیو ریډیو پاکستان خدمت، د پی ټی وی خدمت، دا بم کولو زې سره زم گزار روان و بار دی و خادو ما دور منتلو کنه. نو لکه ور شو نو هغه کډر غر فرق اغله، څوک بیماران، څوک پالج والی، هغه چې کم تعلیم د بچو په کار او هغه وسم زمونږ نه وو.
زمانم پروین دی او تعلق زر سپینوړې نه لرم او اکټینګ کوم. زمو خود ته ټول فنکاران چې کم دین او ټول غریبانان دي، خو دوه مالداري نشته پورم د کری دی مثال. او نن چې حکومت کم د چکونه ور کوي، زمون کم سینیئر اټستان راغلی دی او جمع شوی دی په دې موقع باندې، نو زه د حکومت ډیر شکر گزار یم.
زما نوم جلیل شبنم دی. کواده ته چرته کی خبره لاړ شو، الترور پولیس والا ورا شي، یره دې کې په دما کو
وشي دي کې بده وشي د ماکو وشي ته څه د پاره ته پر دې قوم د دې د دې زمکه د دې خوري د دې وطن عبادت پته نه کې
خو په پښتونخوا صوبه کې د کلتور لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پلان جوړ کړی دی او 1500 هنرمندانو ته به د دغه پلان لاندې هر میاشت 13000 روپۍ مالی مرستې ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه